اوردن کو د مشال ډیو په یو بل خبري غړې کې د خپل قربا سره لمومند او د خبرونو ویان د نس اجمل سلامونه ومني هله لرم چې روغ جوړ وستئ په دې غړې کې به تاسو ته خبرونه دروړو له هغه وروسته رپورټونه به هم دروړو او په روستۍ نیمای کې د سولې پر لور اونیزه پرونه لرو خو لومړی ورځو نس اجمل ته چې تاسو ته تازه خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم اول د خبرونو سره ټکی د خبر پختونخوا سیاسي مشران وای ک یادی صبح ته د کاشر گوادر اقتصادي راهدار سره تړلې سانتیاوی ورنکل شوینو پرسید به احتجاج وکړي د سعودي عرب د بهرنو چارو وزیر نن پاکستان ته دوره کوي او په سعودي عرب کې وسلوخت کسانو ته د پانسه ورکول پرسید په ایران کې احتجاج نه شوی دی اوسته خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا سیاسي مشران وایي که خیبر پختونخوا ته د کاشر گوادر اقتصادي کوریډور سره تړلې اسانتیاوي ورنکړل شوې نو دوی به د غلاره د صوبې په خاورې تیرېدو ته پرېنږدي. پرون په پېښور کې د پختونخوا ولسي تحریک لخوا د پاک چین اقتصادي کوریډور د نقشې بدلولو پر ضد یوه غونډه وشوه چې پکې د خیبر پختونخوا او بلوچستان سیاسي مشرانو یو شمېر نورو خلکو ګډون کړی و. په دغه موقع د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل مرکزي حکومت د کاشر گوادر لارې په حقله د خیبر پختونخوا او بلوچستان ولستا دوکا ورکوي خو د دوی حکومت به د خپل حق لپاره پوره هڅه وکړي اغه زیاته کړه
ما وړاندې هم ویل دي چې لارې ډېرې دي مونږ به خپل حق اخلو کچري زه یوازې هم وم ستاسو حق به اخلم خلک وایي چې مونږ به خپل حق اخلو خو زه وایم چې کوم شي زمونږ نشي نو هغه به بل چاته هم نه ترلاسه کیږي
د پاکستان مرکزی حکومت د پښتنو مشرانو د دې وروستۍ غونډې په اړه مشال ریډیو ته لاسنه دی ویلي د افغانستان د سولې علي شورا وایي باید چې د اسلام آباد په سلور اړخیزه غونډه کې طالبان هم ګډون ولري د سولې د شورا مشر عبدالحکیم مجاهد پر مشال ریډیو ته وویل چې د سولې سیمه ایزې او نړیوالې هلې ځلې دې ته اړتیا لري چې طالبان هم په پاکستان کې کیدونکې راتلونکې سلور اړخیزه غونډه کې شامل کړل شي هغه زیاته کړه
د دغو هلو ځلو تقاضا داره چې د طالبانو اسلامي تحریک متحد ډول باندې د مذاکراتو میز ته لاړ شي د هغوی اتحاد او یووالی د مذاکراتو په طرز کې د افغانستان په سیاسي رو جوړ کې ډېر زیات مهم رول لوبولی شي د افغانستان په ثبات او په ټیکاو کې
یاد دی چې د پاکستان پوسمشر جنرال راحیل شریف تیر اونۍ کابل ته دوره کړې وه او هلته د سولې په اړه د وروستۍ خبرې پیل کړې د راحیل شریف د دې دورې نه پسته کابل د افغانستان پاکستان امریکا او چین ترمنځ د سولې او ثبات لپاره د جنوري په 11مه د مذاکراتو د یو نوي پړاو اعلان وکړ د سعودي عرب د بهرنو چارو وزیر نن پاکستان ته دوره کوي د مشال لیډیو خبريال د پاکستان د خارجه چارو وزارت لخوا د جاری شوی خبر پانی په حواله وایي چې د سعودي عرب د بهرنو چارو وزیر عادل بن احمد الجبیر با د خپلې دورزنی سرکاري دورې پر مهال له پاکستانی چارواکو سره په مختلفو سیمایزو نړیوالو معاملو خبري وکړي د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره د ایران په سر خار تهران کې احتجاج کوونکو د سعودي عرب په سفارتخانه کاڼي وشتي او ورته اور لګولې دي د احتجاجونو لاغرست کیږي چې سعودي عرب د شیاګانو یو مذهبي مشر نمر النمر او نور شپګ سلويختو قیدیانو ته پانسیانی ورکړي د سعودي عرب چارواکو النمر یو ترهګر ګڼلو خو ایرانیانو ورته په سعودي عرب کې د شیا اقلیتونو د حقوقو د خوندیتوب لپاره د یو مشر په توګه قتل بلخوا د ایران د انقلاب سخت دریځ ساتل تن کوشمنه کړی دا چې د دې پانسه به د سنی شاهی کورنۍ په مشره د سعودي حکومت نه سخته بدله واخلي دل نمر د پانسه په لړ کې د احتجاج کولو په هدف په تهران کې د ایران د بهرنو چارو وزارت د سعودي استاذ هم را بللې و بلخوا په واشنگتن کې د بهرنو چارو وزارت ویان ویل دي چې امریکا دل نمر د پانسه په اړه اندېښنې لري چې د حالات فرقایي ستوتريخوالي په داسې وخت کې چې باید کم شي لا نور هم زیاتول شي التا د روپای اتحادی د بهرنو اړیکو د اداري مشري فدریکا مورینی په سعودي عرب کې د ملا نمر النمر په پانسه سختي نیوکه کړې دي مېرمن مورینی ویلي په ځانګړي توګه د شیخ نمر النمر پیخه د بیان د ازادي او د ولسی او سیاسي حقوقو د ساتنې په حق لا جدي اندېښنې رامنځته کوي اوکراین اعلان کړی دی چې دوی به د 10 جنوري نه د روس څخه پر اتلونکو خوراکي موادو بندیز لګوي. اوکراین وایي چې دا کار یې د ماسکو لخوا د خوراکي موادو د بندیز په ځواب کې کړی دی. دا بندیزونه چې پرون د اوکراینی حکومت په ویبپاڼه خپاره کړل شو، د غوښې، کبانو، د پیونه جوړو شوو خوراکي موادو، سبزیانو او پر میوو په ګډون په مختلفو شیانو لګول شوی دی. د یو بل نه د بدلې اخیستو دا ګامونه له هغه وروسته مخې ته راغلي دي چې اوکراین د روس مخالفت باوجود له اروپایي اتحادیې سره د خپلواک تجارت معاهدې عملي کولو پریکړه وکړه. د سومالیا پولیس وای پرن په مغادیشو کې وسلوالو په یو مشهور ریسټورنټ برید کړی چې پکې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي. پولیس وای د مغادیشو په مرکز کې ویلج ریسټورنټ ته د داخلېدو وروسته ځان وژونکي بریدګر له ځان پورې تړلي بارودي مواد چول. ویلج ریسټورنټ چې 4 ځله په نښه شوی دی، د حکومتي چارواکو، ځایي خبریالانو، تاجرانو، دغسې د ځینو نورو خلکو لپاره مشهوره دی. اور اس ته خبر دا چې د ایران عدلیه د بهار په نامه د اصلاح غوښتونکو رسپانې خپرېدل د هغه څه له امله چې حکومت ضد پروپاګندا یې غني منع کړل. د میزان سرکاري خبري ایجنسی د ایران د عدلیه د یوې بخبري سرچینې له خولې وایي بهار رسپانه به سر لنن ورسي د خپرېدو حق نه لري. دغه سرچینې میزان خبري ایجنسی ته ویلي دي چې بهار رسپانه ځکه منع شوه چې د انتظامی خلاف یې پروپاګندا کوله، داسې مواد یې خپرول چې د اسلامي جمهوریت بنسټ ته تاوان رسوي. د خبرینو پای
اتونکو خبرونه مولا مشال لیډي وردل چې انیسا اجمل باندې کول په دې غړي کې بوري. د سعودي عرب د بانو چارو وزیر نن د پاکستان دوره کوي. د پښتونخوا ولسی تاریخ مشر وای قربانی پښتانه ورکوي او اقتصادي لارې له نورو سیمو تیریږي.
دا وطن چې په وینو وینو سور دی، نو تر دومره قربانی باندې ورکوي او د کارګر ګوادر هغه مرسوبا چې کم به زمون مستقبل بدلی د پاګه کې نه تخرب شي.
د قبایلی سیمو د وکیلانو اتحادیه وایي د فاټا اصلاحاتو هغه کمیټې خلاف به عدالت ته ځي چې د قبایلي سیمو د راتلونکي آیینی او قانوني حیثیت په کلا د وړاندیزونو لپاره ټاکل شوې ده.
ځان پاکستان یې کول غواړم ماته د انسان غوندې د بنیادي حقوق راکړل شي. درې معنې د کمیټې د جوړولو څوک جوړیږي؟
په پاکستان کې د څېړنو امریت یو مرکز ویلي په دې هېواد کې د تشدد پېښې کمې شوي. خو یو کارپو وایي او د افغانستان د سولې علي شورا وایي باید چې اسلام آباد په 4 اړخیزه ناسته کې طالبان هم برخه واخلي.
تقاضا داره چې د طالبانو اسلامي تحریک متحد ډول باندې د مذاکرات او نشتلار شي. د هغوی اتحاد او یووالی د افغانستان په سیاسي روغ جوړ کې ډېر زیات مهم رول لوبولی شي.
له بشالې ډېر سره اوسي. اوس د خبرونې لومړی رپورټ اوردون کو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوردل چې د سعودي عرب د بانو چارو وزیر نن د پاکستان دوره کوي. همداراز د دې هیواد د بنو چارو وزارت په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې د سعودي عرب د بنو چارو وزیر به د خپلې 2 ورځنۍ سرکاري دورې پر مهال له پاکستاني چارواکو سره په مختلفو مسایلو او نړیوالو مسلو خبرې کوي. تفصیل خپل خبریال ریاض مساخیل خلو چې له اسلام آباد مقصد ټلیفون په کرخه دی. ریاض، څه معلومات لري؟
جی بالکل، اسرار څنګه چې تاسو ذکر وکړو، د سعودي عرب خارجه وزیر به په 2 ورځنی سفر نن پاکستان ته راځي. پاکستان کې به د سرتاج عزیز او دغه رنګ د نورو حکومتي چارواکو ترڅنګ د فوزي مشروالې سره هم ملاقاتونه کوي. او کومه چې پاکستان یو پریکړه کړې ده چې کوم د سعودي عرب په مشرۍ کې یو 4 ملکی اتحاد جوړ شوی دی، په هغه اتحاد کې پاکستان هم د ګډون خبره کړې ده. خو په بار بار پختنو چې په پارلیمان کې هم دا پختنه د خارجه مشیر نشوي دي او نور په خبري غونډو کې هم شوي چې د پاکستان په دغه اتحاد کې څه کردار وینو تر اوسه پورې دا نه دی واضح شوی چې آیا پاکستان به څه قسم کردار آیا دی به مالی مرستې ورکوي آیا دی به فوجي مرستې ورکوي دی به باقاعده فوج لیږي جنگ د پاره د روزنې د پاره یا هر نو دغه کمې خبرې چې کېږي مطبوعات وایي چې د سعودي عرب خارجه وزیر به په خپله دوره کې په دغه معامله باندې هم پاکستان حکومت په اعتماد کې اخلي ځکه چې پاکستان وایي چې موږ ته اوسه پورې د سعودي عرب لخوا دا نه ده واضحه شوې نو دغه لړکې به هم په اعتماد کې اخلي ورسره ورسره دا دوره په یو داسې وخت کې کېږي چې کله پرون د سعودي عرب لخوا چې کوم په یمن کې د جنگمندۍ اعلان شو نو هغه تیګه یا هغه جنگمندۍ چې کومه ده نو هغه هم ختمه شوې ده نو په دغه وجه باندې دا دوره چې کوم ډېر اهمیت وړ ده دورځنی سفر دی د پاکستان او پاکستان کې چې کوم کارپوهانو سره زموږ خبر وشوې نو هغې وویل چې داسې لړکې چې داسې وخت کې چې پاکستان په مختلفو سیمو په مشرقي او په مغربي سرحد او په ملک دننه د وسلوالو خلاف او په جګړو باندې بوخت دی نو پاکستان دپاره به دا یو ډېر ګران صورت حال وي که دی په یو بل اسلامي ملک کې هم داسې په یو مهم کې شامل شي پکار ده چې پاکستان دغه لړکې د امن او د سلامتۍ او د اسلامي نړۍ د یووالي کردار ادا کړي.
ډېر زیاته مننه ستاسو نه د مشر له خبريال او ریاض موسی خیل چې تاسو ته معلومات درکول. د سعودي عرب د بنو چارو وزیر نن د پاکستان دوره کوي. اوردونکو زه تاسو ته چې څو ورځې وړاندې د پاکستان د وزیر اعظم د بنو چارو سلاکار د سینټ غونډې ته ویلي وو چې د سعودي عرب مشرۍ د ترګرۍ مخنیوي زد جوړ کړل شوی د څلور دیرش اسلامي هیوادونو اتحاد کې د پاکستان د شاملېدو پریکړه د پاکستان په ګټه ده. خو د سینټ غړو بیا غوښتنه کړې وه چې باید پارلمان ته د دغه پریکړې په اړه پوره پوره معلومات ورکړل شي. همداراز نور تفصیل پر دې اړه له خپلې خبریالې رابعه اکرم خان اورو.
د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر په وینا چې پاکستان د اتحاد لپاره خپل کار پیل کړی دی او چې څنګه دا مکمل شي نو پارلمان به اعتماد کې اخیستل کیږي. د لړکی د سینټ چیرمن سوال وکړو چې یو کار مکمل نه دی نو په اتحاد کې د شاملېدو څه ضرورت وو. سینټ کې دا خبره هم مخې ته راغله چې په دې اتحاد کې ایران، شام او عراق نه دي شامل کړی شوی نو دینه خدا تاثر ترلاسه کیږي چې آیا دا هم د دې ملکونو خلاف دی. د لړکی مشال ریډیو سره په خبرو کې سینټر ستاره ایاز وویل چې دا د موجوده حکومت ډیره غلطه پالیسي ده چې په مهمو معاملو پارلمان نه خبره. د دې په وینا کې پارلمان په دې لړکې اعتماد کې وانخستې شو نو د پارلمان غړي به احتجاج کوي.
دغه غوښتنه شوې وه چې تاسو سعودي سره اتحاد کوي نو تاسو پارلمان اعتماد کې نه به اغسته. او بل خبره دا ده چې څلور ملکونه چې کم په خپل هم د دهشتګردۍ شکار دي هغه ته نه بللې کړې دي. په جواب کې مونږ غوښته دي او هغه دا بیل شي کله مونږ دا خبره فائنل کوو نو مونږ به پارلمان ته راځو او مونږ به د دې سره خبره کوو دوی به په اعتماد کې خو بیا به الله سره اتحاد فائنل کوو.
قانون پخوانی وفاقی وزیر او تجزیه کار افتخار ګیلانی وایي چې سینټ لخوا دا غوښتنه په سمه شوې ده چې په دې مهمې معاملې د پارلمان په اعتماد کې واخیستې شي. افتخار ګیلانی زیاته کړه چې ایران، شام او عراق په دې اتحاد کې نه شاملولو وجه دې معلومه کړی شي. دی وایي
عوامي نمائندگان فیصله کوي هغوی ته فیصله کول پکار ده چې دا ملکونه پکې ولې نشته تاسو اتحاد جوړوئ. اتحاد کې بعض ملکونه پر خپل وجه ما ذاتی خیال خدا دا چې نه ده پکار چې دغه اتحاد کې مشامل شو په دې وجه هم چې دا ملکونه تاسو ولې پرېښې دي هغه دې سره متوجه وښه.
یاد دې وي چې اپوزیشن ګوند پاکستان تحریک انصاف د سعودي عرب په مشرۍ کې جوړ کړی شوی د اسلامي ملکونو اتحاد کې د پاکستان په شاملېدو د تحفظاتو اظهار کړی وو او حکومت نه یې غوښتنه کړې وه چې د اتحاد په اړه د پارلمان خبر کړی شي او دا یې هم ویلي وو چې د ترهګرۍ په ټولو قسمونو کابو موندلو لپاره ایران دې په دې اتحاد کې شامل کړی شي.
د مشال رادیو د یک شنبې یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
اردوونکو تیر روز په پیښور کې د پښتونخوا ولسی تحریک لخوا د کاشغر گوادر اقتصادي لار له خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه د پنجاب پر لور اړولو په باب لا یو غونډه وشوه چې په کې د سلګونو په شمیره کې د بلوچستان او خیبر پختونخوا اولس او د سیاسي ګوندونو غړو ګډون وکړ. د غونډې مشر میلما وزیر اعلی پرویز خټک په دې مکول چې خیبر پختونخوا د اقتصادي راهداري سره تړلې اسانتیاوي یعنی ګیس پایپ لاین، ریلوې ټریک، آپټیک فایبر او نور اسانتیاوي ورنکړې شوې، نو دی به دغه راهداري د صوبې له خاورې تیرېدو ته پرېنږدي. پړې تفصیل د مشال ډیو خبریال زلان یوسف زیرا کوي.
د پاکستان او چین اقتصادي راهداري لارا او غي سره تړلې نورې اسانتیاوي د خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه د پنجاب په لور اړولو په باب لا د پښتونخوا ولسی تحریک لخوا په خبر کې تابع شوی غونډه کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک، د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر، د قامی وطن پټه سکندر شیرپاو، د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک او د جماعت اسلامي لخوا د صوبایي اسمبلی غړي سید ګل ګډون وکړو. وزیر اعلی پرویز خټک غونډې ته وینا کې وویل چې وفاقي حکومت د کاشغر گوادر لارې په اړه او د بلوچستان او خیبر پښتونخوا اولس او ځینې سیاسي خلک یې په دوکا کې اچولی دي، خو د دوی حکومت به د خپل حق لپاره تر اخیری حدا جنگ کوي. ما وړاندې هم ویلي دي چې لارې ډېرې دي، مونږ به خپل حق اخلو، کچری زه یوازې هم وم ستاسو حق به اخلم. خلق وای چې مونږ به خپل حق اخلو، خو زه وایم چې کوم شی زمونږ نشي نو هغه به بل چاته هم نه ترلاسه کیږي. کدا سړک یا اقتصادي راهداري زمونږ له صوبې تیریږي او مونږ ته پکې سنرا کوي، نو دا لدی صوبې تیرېدو ته نه پرېږدو، په بل غاړه دی بوزي. د خیبر پختونخوا سپیکر او د کاشغر گوادر لارې لپاره د پارلماني کمیټې مشر اسد قیصر اویل چې د روستو پاتو سیمو پر مختګ سره به ملک کې د امن او امان وضع خشي او باید مرکزی حکومت د اقتصادي راهداري اسانتیاوي د بلوچستان او خیبر پختونخوا اولستا ورکي.
هم سر دوه خبره کو چې زمون د هارا دا د وار انټل په وجه باندې تبابل باسو، زمون انډستري سباشو، زمون سوشل لایف د سره بالکل چینج شو، پورنن پختون در په تر خو په سر شو، اقتصادي د اثر مونږه په تاریخ کې دوه روخ راشي چې په دې وار انټل په وجه باندې سره خراب شو او دا غیر نه باوجود تر کې اتا چې کومه د ډیولپ علاقه دا ډیولپ کیږي نو دا هیڅ ټوک نه جوړیږي.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم محسود غونډې ته وینا کې وویل چې څو ورځې وړاندې د وزیر اعظم لخوا په ژوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري د مغربي لارې په نوم پرانسته درغلی ده، ځکه چې دغه سړک د 2001 کال یو زړه منصوبه ده او دا چې دا لومړی ځل نه دی چې پنجاب د خیبر پښتونخوا حق په زوره یا په دوکا د اخیستلو کوشش کوي.
دا وطن چې اوس 50% اوبې لري 3% ورته ملایږي، دا وطن چې د پاکستان جی ڈی پی ته 2% ورکړي، نو دا په دې وطن کې په دې پاکستان کې د ټول نه غریب، د ټول نه پر، د ټول نه بیروزګار وره دي. دا وطن چې په وینو وینو سور دی، تر کوم شاه چې شپته زره شهیدان کړي د جګړتي دي، نو 250 زره په دې کې پښتانه دي، نو تر دومره قرباني به ورکړو. او د کارګر گوادر هغه منصوبه چې کم به زمون مستقبل بدلوي، مله به امر راکړي، زما غریبي به ختمي، نو په هغه کې بیا راته خرج شي.
په غونډه کې پاکستان تحریک انصاف، قامی وطن پارټي، عوامي نېشنل ګوند او جماعت اسلامي د کاشغر گوادر لارې بدلولو پر ضد په ګډو هلو ځلو پیلولو باندې اتفاق څرګند کړو. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلی سیمو د وکیلانو اتحادیه وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې د ننه د فاټا اصلاحاتو هغه کمیټې خلاف عدالت ته ورځي چې وزیر اعظم نواز شریف د قبایلی سیمو د راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په کله د وړاندیزونو لپاره ټاکلې ده. که څه هم دغه کمیټې چې مشري د وزیر اعظم د بانو چارو سلاکار ستاز عزیز کوي له قبایلي مشرانو سره د سلا مشورو لپاره ځنو قبایلي سیمو ته ورغلي او په راتلونکي کې هم د تلو اراده لري، خو د فاټا لایټس فورم په خبره د کمیټې غړي او د هغوی فیصلې ورته د منلو وړ نه دي. په دې اړه نور تفصیل له ملي حمیدزاده اورو.
د قبایلی سیمو د وکیلانو اتحادیه فیصله کړې چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د فاټا د راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه جوړه شوې اصلاحاتي کمیټه په پېښور هایکورټ کې چیلنج کړي. د فاټا د وکیلانو اتحادیه مشر اعجاز مومند وايي پلان لري چې راتلونکي اونۍ د ټولو قبایلی سیمو مشرانو په استازیتوب په عدالت کې د کمیټې خلاف یو درخواست جمع کړي. نوموړي په دې اړه مشال ریډیو ته ویل،
د دې کمیټې خو صحیحیت به دې وجه باندې نشته دی چې بل به دې بنیاد باندې وي چې ځان پاکستاني کول غواړم، ماته د انسان غوندې بنیادي حقوق راکړل شي. نو چې کله یو بل دې د لپاره پیش کړی شي، نو سیده ساده په دغه بل باندې ووټنګ پکار دی چې په هغه باندې دیل شي، او د فاټا ټول اختیارات د پرزیدنت سره دي. دې معنی د کمیټې د جوړولو څه ټوک جوړیږي، او بل طرف ته د دې ریاست پنځه اهم منسټران اگر اجی باغول تر کې مومنتم ته دې د فار اوس حالات صحیح دي، او زیو د خلکو نه تاسو کوي چې یو غلط ریزلت راشي او د فاټا د سټیټس هم داسې پاتې شي، نو موږ خو په های کورټ کې سپریم کورټ کې دا ټول کیسه چیلنج کړی دي. خو موږ اوس روان یو ان شاء الله، موږ دا کمیټي کورس کې چیلنج کوو چې دې کمیټې چې کوم ریزلت راځي هغه بالکل د سره قابل قبول دی نه.
دا چې آیا د قانون لپاره په عدالت کې د کمیټې خلاف درخواست جمع کړي شي که څنګه، د قانوني چارو کارپوه لطیف افریدی د کمیټې د مشروعیت په اړه وایي
چې د فاټا متعلق فیصله کیږي او د فاټا نه با خبر خلپ کې نه وي، دا د رول اف پروپرایټي لاندې نه مني. اکل قانون قانون خو هر هغه شی مني چې ریزنیبل وي، دا ریزنیبل نه ده دا کمیټي، او دا د پروپرایټي د اصول مطابق نه ده چې د فاټا نمائندگان په پارلیمنت کې شته، فاټا کې نور ډېر تعلیمي افته خلپ کې شته، نو هغه پکې ولې کې نه ني.
د فاټا اصلاحاتو کمیټه مشري د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز کوي. په دغه پنځه رکنی کمیټه کې پر گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب عباسی سربیره، د سرحدونو او قبایلی چارو وزیر عبدالقادر بلوچ، د وزیر اعظم د امنیتی چارو سلاکار ناصر جنجوا او د ماحولیات او وفاقی وزیر زاهد حامد شامل دي. دغه کمیټه په دې وروستو کې په باجوړ او مومند ایجنسی کې له قبایلی مشرانو سره ملاقاتونه کړي او نورو قبایلی سیمو ته هم د تللو پلان لري. د زاهد حامد په خبره دا پروسه د قبایلی سیمو له مشرانو سره د ملاقاتونو او سلا مشورو سره پر مخ بوزي.
کمیټی نے تو یہ فیصلہ کیا، ایک
کمیټی دا فیصلہ کړی دا او یوامو نافذہ کړی هم دا، د قبایلی سیمو ټول نمائندگان چې پکې د قومي اسمبلی او سنټ غړي شامل ول ټول مورغختی وو، او په تیر غونډه کې د ټول موقف مؤخسته وو. تر سو چې د نمائندګۍ خبره ده، نو په دې اړه نظر دادې چې ټول سره سلا مشوره وشي، نو هغه مو کړه. بل دا فیصله مو کړی چې کمیټی به خپل د قبایلی سیمو دوره کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د فاټا مشران او اولس لسیمې د اف سی آر ختمولو، هلته د عدالتي نظام غځولو، قبایلي سیمې یا خو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو او یا د بیلې صوبې جوړولو غوښتنه کوي. د دې مقصد لپاره د تیر کال په ستمبر میاشت کې له فاټا نه د پارلیمان غړو د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې د بل مسوده هم جمع کړې وه.
د ملي همیزدار رپورٹ موریدو اردوونکو په پاکستان کې د څېړنو امنیت پاړه د زده کړو مرکز یا سی آر ایس ایس وای تیر کال هم پاکستان له کورنۍ امنیتي مسلو سره مخ شو، خو د 2014 کال پر طلب دغه هیواد کې تیر کال د تشدد پیښې 40% کمی وی، چې یو مهمه او مثبت خبره ده. بل خو ځینې کارپوهان وایي که څه هم په پاکستان کې د قومي اکشن پلان او د ضرب عضب عملیاتو له وجې د ترګرۍ پیښې کمې شوې دي، خو اوس هم په دغه هیواد کې د ترګرۍ ګواښونه موجود دي. تفصیل زموږ له همکار انیس اجمل اورو.
په پاکستان کې د سیړنو امنیت د زده کړو مرکز یا سی آر ایس ایس په خپله ویبپاڼه راپور خپور کړی چې په دا هیواد کې د 2014 کال پرتله تیر کال د تشدد په پیښو کې شاوخوا 40% کمی راغلی دی. د سی آر ایس ایس ادارې د راپور له مخې په 2014 کال کې د ترهګرۍ، د وسلوالو بریدونو، هدفي وژنو او د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ګډون د تشدد په پیښو کې 2022 کسان وژل شوي وو، خو تیر کال دا شمېره 2012 وه. د دفاعي چارو سیڑون کی ریٹائرڈ بریگیڈیئر سعد محمد خان وائی تیر کال پا پاکستان کی رترہگرے و تشدد پا پیخو کی کمی دا شمالی وزیرستان دا پوزی عملیاتو دا پاکستان دا کمی ایکشن پلان یو برخ دا، خو وسم دیر خبری عملی کی دوتا اڑتیا لری.
ناغر نیکشن ایکشن پلان کی کتاسو گو رہے نو ناغی باندے خوچے کم داغی اسکری علاق دے اغی باندے ہو خکافی پیشنف دے باقی داغ باندے چکم کے اصلاحات مدرسوں کے اصلاحات دی پتا سے چکم ہیک سویچز دی باغی باندے پابندے دی
نقصان.
د سی آر ایس ایس تراپور لمخې په قبایلي سیمو کې په 2014 کال کې 3301 کسان وژل شوي وو چې تیر کال 1912 کسانو د وژل کېدو سره په دې کې تر ډیره کمی راغلی دی. د یادې ادارې د راپور لمخې دغه سی بیا په خیبر پښتونخوا کې هم تر ډیره د تشدد په پیښو کې کمی په کتو راغلی دی او د تشدد سره تړلې وژنې په 2014 کال کې د 952 نه په 2015 کال کې 3001 کمی شوي دي. څېړونکي او خبریال شمیم شاهد بیا وایي د ریاست لخوا اوس هم ډېر داسې ګامونه پر ځای پاتې دي چې د ناملي کېدو له وجې په پاکستان کې د ترهګرۍ خطرې موجودې دي.
پاکستان کې په تېر یو کال کې د ترهګرۍ پېښو کې خو کمی ضرور راغلی دی، خو ترهګري نه ده ختمه شوې. په سیاسي کارکنانو باندې او په جرنالستانو باندې او په لیکوالانو باندې تباو د وړاندې نه هم ډېر زیات شوی دی. ځینې ادارې ریاستي دي او ځینې غیر ریاستي دي چې د هغوی د طرفه اوس هم د خلکو پسې ډلاکي شته.
د سیلونو امنیت د زده کړو مرکز په راپور کې ویل شوي دي چې په پاکستان کې د 2014 کال پر تلا تیر کال د اقلیتونو پر ضد په پیښو کې هم 15% کمی راغلی دی، خو دا خبره د اندېښنې وړ ده چې د شیعاګانو پر ضد د تشدد پیښې 10% نورې هم زیاتې شوي دي، چې مهمې وجه یې د اقلیتونو پر ضد د تشدد په مخنیوي کې د پاکستاني ریاست پاتې راتلل دي. خو بیا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان په دې وروستیو کې ویلي وو چې ترکامي اکشن پلان لاندې په منظم ډول روایانی دوام لري او دا د ترهګرو پر ضد دي. خبریال شمیم شاهد بیا په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې د کمی راتللو د وجوهاتو په اړه زیاتوي.
د دې غوډه نتیجه دا ده چې دا تاسو وګورئ، یو خو دا په شمالي وزیرستان کې چې کوم عملیات وشو، په میډل ایسټ کې چې کوم، په سیریا کې کوم حالات چاندې داعش او په نیمه نیم یو خلک راجمع شوي دي، ورسره هلته د ایران او د سعودي عرب ترمنځ یو غټه جګړه روانه ده. نو زموږ دا خیال دی چې هغه زیات هغه چې کوم ترهګرو هغه علاقایي او هغه منطقوي او هغه د نړیوالو هغه ټول تقریبا مثال ته جمع شوي، یو خو غټه وجه دا ده. دې معجله چې په افغانستان کې زیات خلک تر حقګر کې جنګونه باید جمع شوي دي، او په افغانستان کې هلته چې تاسو ګورئ چې هلته کې د داعش او طالبانو چې کوم اکټیویټیز دي، هغې کې به ډېر زیاتې راغلې دي.
د سیلونو امنیت د زده کړو مرکز له مخې په پاکستان کې د تشدد په پیښو کې د کمی راتللو پرته هم په ځینو ضلعو کې په 2015 کال کې تر ټولو زیاتې پیښې مخې ته راغلي دي. په دې کې کراچۍ تر ټولو زیاته تشدد ځپلې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د سولې شورا وایي باید چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه ناسته کې طالبان هم ګډون ولري. بلخوا کارپوهان پر دې عقیده دي چې طالبان لخوا د خپل منځي اختلافاتو ختمولو خبرې ښایي چې طالبان هم د سولې خبرو ته چمتووالی نیسي. تفصیل د ناجیه ساپۍ په دې رپورټ کې وو.
د سولې علي شورا وایي چې د سولې په اړه د روانو ملي سیمه ییزو او نړیوالو هلو ځلو تقاضا او اړتیا دا ده چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې طالبان برخه واخلي. د دغې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د افغانستان په سیاسي روغه جوړه کې ډېر مهم رول لري.
د دغو هلو ځلو تقاضا ده چې د طالبانو اسلامي تحریک متحد ډول باندې د مذاکراتو میز ته لاړ شي. د هغوی اتحاد یووالی د مذاکراتو په طرز کې د افغانستان په سیاسي روغ جوړ کې ډېر زیات مهم رول لوبولی شي، د افغانستان په ثبات او په ټیکاو کې.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې وسله والو طالبانو ویلي د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د دوی ترمنځ د رامنځته شو اختلافاتو د حل په هدف هلې ځلې پیل شوې دي. دوی په یو غږیز پیغام کې ویلي چې په فراه ولایت کې په دې وروستیو کې د طالبانو د اختلاف د مخنیوي په هدف یوه غونډه هم جوړه کړې ده. د وسله والو طالبانو ترمنځ د اختلافاتو د حل خبرې په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوې ده د جنوري په 11 په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي غونډه وکړي. د دې غونډې هدف په افغانستان کې د دایمي سولې راوستل دي. لبلې خوا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د جیش المسلمین د ډلې مشر سید اکبر اغا د طالبانو ترمنځ د روانو اختلافاتو د حل په هدف د دا ډول غونډو جوړېدل مهم ګڼي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په موضوع کې له یو ادرس څخه نظر ورکول ډېر مهم دي.
معلومه خبره ده چې هر اختلاف هغه په صلح باندې منفي اثر کوي، او کتی اتفاق راشي سره یو سی هغه به د صلح لپاره مثبت اثرات وشندي. ټول موضوع بیا د یو ادرس څخه بیا ځخ کی د یو ادرس ځخ چې هغه پایدمندي ترغه چې د دوه ادرسو یا د درو ادرسو
د وسلوالو طالبانو ترمنځ اختلافات ورسره له هغه پورته شول چې د طالبانو د بخښنی مشر مولا محمد عمر د مړینې خبرونه خبره شول. د مولا محمد عمر د مرګ خبر نږدې دوه کاله پټ ساتل شوی وو او له هغه وروسته طالبان په دوه عمده ډلو وویشل شول. خو اوس پوښتنه دلته ده چې آیا وسلوال طالبان په رښتیا غواړي چې د سولې په خبرو اترو کې د ګډون لپاره خپل سیاسي اختلافات حل کړي؟ د سیاسي چارو کارپو طوفان وزیر د پوښتنه ځوابوي.
دوی د خپل منځ کې خبرې یوازې د خپل مخالفتونو او خپل د کمزوري په خاطر کوي، د دې لپاره نه کوي چې د افغانستان د حکومت سره بیا دوی د سولې پروسه پر مخ بوزي او بل اخر عدالت په افغانستان کې امنیت راشي او دلته ثبات موجودي.
خو له دې ټولو سره سره افغان حکومت وایي چې دوی به د اسلام آباد په غونډه کې پر دې ټینګار وکړي چې د واشنگتن او پیکینګ لاري پر پاکستان فشار راولي سو هغه طالبان چې د سولې خبرو ته نه چمتو کیږي په خپل خوره کې دننه وځپي.
د راجه سپي ريپورت موردو لسنی بجی شوی لانی ساجمل د خبرو لنډی جوړو.
د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر نن د پاکستان دوره کوي. د مشال ریډیو خبريال د پاکستان د خارجه چارو وزارت لخوا د جاري شوی خبر پانی په حواله وایي چې د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر عادل بن احمد الجبير بعد خپل دوه ورځنی سرکاري دورې پر مهال د پاکستاني چارواکو سره په مختلفو سیمایزو نړیوالو معاملو خبري وکړي. د خبر پختونخوا سیاسي مشران وایي چې خبر پختونخوا ته د کاشغر گوادر اقتصادي رهدارۍ سره تړلې اسانتیاوي ورنکړل شوې نو دوی به د غلارې د صوبې په خاورې تیرېدو ته پرې نږدې. پرون په پېښور کې د پختونخوا ولسي تحریک لخوا د پاکستان چین اقتصادي کوریډور د نقشې بدلولو پر ضد یو غونډه وشوه. د افغانستان د سولې علي شورا وایي باید چې د اسلام آباد په سولور اړخیزه غونډه کې طالبان هم ګډون ولري. د سولې علي شورا مشر عبدالحکیم مجاهد پر مشال ریډیو ته وویل چې د سولې سیمه ایزې نړیوالې هلې سلې دې ته اړتیا لري چې طالبان هم په پاکستان کې د کېدونکي راتلونکي سولور اړخیزه غونډه کې شامل کړل شي. د ایران عدلیه د بهار په نامه د اصلاح غوښتونکو رسپانې خبرېدل د هغه سلامله چې حکومت ضد پروپیګنډه غني منع کړل. د ایران په سر ښار تهران کې احتجاج کوونکو د سعودي عرب په سفارتخانه کې کاڼي ویشتي او ورته اور لګولې دي. د احتجاجونو لای رستو کېږي چې سعودي عرب د شیعاګانو یو مذهبي مشر نیمر النمر او نورو شپږ سلویښتو قیدیانو ته پانسیانې ورکړي. او اوکراین اعلان کړی دی چې دوی به د 10 جنوري نه د روس څخه پراتونکو خوراکي موادو بندیز لګوي. اوکراین وایي چې دا کار یې د ماسکو لخوا د خوراکي موادو بندیز په ځواب کې کړی دی.
خبرونه مو له مشال ریډیو ورزل چې نساج ملوند کې هول اوردونکو په دې نیمه کې ستاسو لپاره د سولې پر لورونی خبرونه هم لرو. خلوم له زو اسلام آباد ته چې د پاکستان زنه ورسپانو په خپل ادارو کې سره غستی احمد الله توکش.
وحدت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف د گوادر او تربت قبایلی مشرانو ته د وینا په محل ویلي دي چې 2014 کال باندې ترهګری د خاتمه کال وی او پټول قام یې زور راوړو چې دې لړکې دي د وسلوالو ځواکونو ملاتړ وکړي. ورسپانه لیکي چې د ترهګری پر ضد روانه جګړه کې په زرګونو پاکستانی وګړو د خپل ځانونو قربانیان ورکړي دي چې پکې د قانون نافذ کوونکو ادارو او امنیتی ادارو عسكر هم شامل دي. ورسپانه لیکي چې د پېښور د عربي پبلک سکول پیخه څخه ورستو د ترهګرۍ د مخنیوي کما قامی تګلارې جوړ کړل شوې. د هغې لاندې ټول هیواد کې د قانون نافذونکو ادارو لارې کاروایانې روانې دي، خو ضروری ده چې دغه تګلارې په ټولو نقطو په مؤثره انداز کې عمل درآمد وکړي شي. ورسپانه لیکي چې د هیواد د ترقۍ، امن او خوشحالۍ په لار کې تر ټولو لوی خنډ ترهګرۍ ده او ترهګرۍ خاتمې لپاره ضروری ده چې د ټولو ریاستي ادارو، حکومت، فوج او اولس ترمنځ مثالی یووالی موجود وي او دغه یو والی لپاره میډیا هم کردار ادا کولای شي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې حکومت پوره سنجیدګۍ سره ترهګرو، دوی سره مالی مرستو کوونکو او دوی ته سہولت ورکوونکو منطقي انجام ته رسولو کوششونه شروع کړي دي. ورسپانه لیکي چې دا خبره هم د ټولو په وړاندې ده چې سیاسي او فوزي مشورولي د ملک نه ترهګرو د خاتمې لپاره یو ځای دي او که په دې انداز کې د ترهګرو پر ضد کاروایانې روانې وي نو ان شاء الله 2014 کال بعد ترهګرې سره اخري کالوي او په ملک کې به امن ضرور راځي. دنیا او رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې وفاقي حکومت په رضاکارانه توګه د ټیکس ورکوونکو سکیم اعلان کړی دی چې تر لاندې به د ملک ټول تاجرانو ته په هغه سرمایه چې د ټیکس ورکولو په غیر جمع کړی ده او په کاروبار کې لګولې ده 1% ټیکس په ورکولو قانوني جوړولو موقع ورکړی شوی ده. رسپانه لیکي چې دا سکیم به تر کم حده ګټور وي. اندازې د دینه لګیدې شي چې اپوزیشن ګوندونو او اقتصادي ماهرینو یې مخالفت کړی دی او ویلي دي چې حکومت په ظاهره د سکیم تر لاندې د ټیکس ورکوونکو شمیره زیاتول غواړي کومه چې صحیح لار نه ده. ورسپانه لیکي چې په دې سکیم د تنقید وروسته حکومت لا دا تسلیمول پکار دي چې دا سکیم معیشت ته ګټه رسولو پر ځای د نقصان وجه جوړیږي او د دې سکیم له وجې باید تاجرانو یوې مخصوصې طبقې ته فائده رسي. خو بلخوا هغه تاجران چې په ایمانداری سره ټیکس ورکوي هغوی به مایوسه کیږي او د دې سکیم نه یو تاثر دا هم ورکړی کیږي چې څوک ټیکس نه ورکوي هغوی ته د سزا پر ځای مراعات ورکړی کیږي. نو حکومت لا پکار دي چې په خپل فیصله نظر ثانی وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دان وسپن لیکي بای چې د قبایلی سیمو په بیا آبادکاری او نظام جوړولو کې ولسی حکومت ته د مشرۍ او پوسټ دویم رول ورکړل شي. بلخ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما په خپل ویبپاڼه لیکي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر په خپل ویبپاڼه لیکي په دې هیواد کې بشپړ انتخاباتي اصلاحاتو ته اړتیا ده چې دارنګ په جمهوری حکومت او ادارو د ولس باور پر ځای شي. د مخالي غټي برخي په دې رپورت کې ورو د ریټن وسپانې په اجازه کې راغلي دي. د پاکستانی فوز لخوا داسې اشاره تر سترګو کیږي چې کېدای شي ضرب عذاب عملیات ډېر زر سر ته ورسوي او خپل ټوله توجه د کډوالو بهاله او د قبایلی سیمو بیا جوړولو ته ورکړي. بای چې د قبایلی سیمو د بیا آبادکاری او نظام په جوړولو کې ولسی حکومت ته د مشرۍ او په استاد دویم رول ورکړل شي او د مسلم لیگ نون حکومت ته به هم په کار وي چې د دې سیمو لپاره په قانون او حکومتداري جوړولو کې لوی برخه ولري. قبایلی سیمې د راتلون کې اوږدې مودې پورې تر هغو خپل زوړ حالت ته نشستنې دي تر څو چې پوز او ولسی حکومت په ګډه کوششونه نه وکړي. خو یوازې قبایلی سیمې له وسلوالو په پاکولو هم کار نه کیږي. د پاکستان حکومت ته به په ټول هیواد کې د ترګرې پر ضد مبارزه کول وي او باید چې د دې لپاره د مرکزي او صوبایي حکومتونو په کچ ګامونه پورته کړل شي او تر دې هم دوا مهمه چیلنجونه دادی چې پاکستان په افغانستان کې د امن پر ځای کولو لړکی مرسته وکړي او له هندوستان سره په خاص توګه سفارتي او پوځي اړیکې خې کړي. کېدای شي چې په جنوري میاشت کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د بهرنیو چارو سکرتارانو په کچ خبرې پیل شي او هم په دې میاشت کې د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین ترمنځ غونډه کېدونکې ده چې هدف یې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سیاسي جوړجاړي په شروع کېدو کې مرسته کول دي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما پر خپل ویبپاڼه لیکي دوی د افغان حکومت د هغه اعلان هرکلی کوي چې وایي د روان کال په وروستۍ نیمایي کې به پارلیمانی او د ولسوالۍ او شوراګانو انتخابات کوي. د 2015 کال د دسمبر په 9 د افغان ولسمشر او اجرایوي رئیس لخوا د انتخاباتي کمیشن د اصلاحاتو په لړ کې د حتمی سفارشاتو وړاندې کولو پر وخت بیانونه ښایي چې حکومت به انتخابات د هغو سپارښتنو پر اساس کوي کوم چې به په راتلونکو میاشتو کې عملي شي. یوناما وایي افغان حکومت یو وار بیا د خبرې پخلی کړي چې د انتخاباتو ترسره کول د دې لپاره نیټه ټاکل او د انتخاباتو په نظام کې بهتري راوستل د دغې ادارې ذمہواري ده. یوناما په افغان چارواکو غږ کړی چې په انتخاباتو کې د اصلاحاتو لپاره د جوړ کړل شوي ځانګړي کمیشن وړاندیزونه پر وخت عملي کړي چې دا رنګ په خلکو کې د انتخاباتي عمل ارزښت زیات شي. د ملګرو ملتونو دفتر په آخره کې لیکي چې د ټاکنو په عمل کې د اصلاحاتو پروسه د افغانانو په مشرۍ روانه ده او دا رنګ دوی به د افغانستان د ائتلافي حکومت او ولس ملاتړ جاري ساتي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایران په سرخار تهران کې احتجاج کوونکو د سعودي عرب په سفارتخانه کاڼي ویشتي او ورته یو ور لګولې دي. د احتجاجونو له هغه وروسته کیږي چې سعودي عرب د شیعاګانو یو مذهبي مشر نمر النمر او نورو شپږ څلوېښتو قیدیانو ته پانسیانی ورکړي دي. تفصیل په دې رپورت کې ورو. د سعودي عرب لخوا د یو شیا مولا نمر باقر النمر ادامولو په شیاسي مخه یو لړ لاریونونه او غوسی راپارولې دي. ایران د سعودي عرب د غغام په کلکه غندلې دي. نمر النمر په 2012 کال کې د سعودي پر واکمنې کورنۍ د نیوکو په تور نیول شوی وو، خو پلویان وایي چې د پتاو تریخوالي کې لاس نه درلود. د نوموړي له نیونې وروسته د سعودي اقلیت شیا ټولنو لخوا یو لړ لاریونونه شوي دي، خو د سعودي عرب د عدلیه وزارت ویان له دې خبرې چې د نوموړي کس د اعدام تر شا سیاسي مخه وه انکار کړی دی. د دغه خبر په خپرېدو سره په سیمه کې ایران سخت غبرګون ښودلی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی سعودي به د دغه اعدام لویا بیا ورکړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو د ادارې مشر فدریکا موغیرنی هم په سعودي عرب کې د دغه مشهور شیا مولا نمر النمر په اعدام سخت انتقاد وکړ. دغه شپږ 50 کلن مولا د هغو 30 کسانو په ډله کې دی چې د ترګرې د جرمونو په تړاو پرون په دار وځړول شو. بلخو ایران په سعودي عرب د ترګرې د ملاتړ تور هم لګولې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د حسین جابر انصاری دغه هیواد دولتي رسنیو ته پرون وویل د سعودي عرب حکومت د ترګرو او سغدریزو سنیانو ملاتړ کوي، خو په خپل هیواد کې انتقاد کوونکي ځپي او اعداموي. انمر د هغو مظاهرو مشر وو چې په 2011 کال کې شیاګانو د عرب شاهي حکومت پر ضد پیل کړي. هغه مظاهرې د عرب پاڅون یوه برخه وه چې شیاګانو د سعودي عرب په ختیځ کې پیل کړي وي. دوی اعتراض درلود چې د سنیانو په رهبرۍ شاهي دولت دوی څنډې ته کړي دي. په هغو مظاهرو کې څو پولیس ووژل شول او وروسته حکومت د شیا اقلیت په سلګونو غړي ونیول.
دا مشال ریډیو دا.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوښتي. دا ورسپانی په پاکستان کې د ترګری غوښته کتنه کړې ده. ورسپانلی کې په هیواد کې دننه په دې ورستو کې د وسلوالو ډلو په اړه راپورونه د اندېښنې وړ دي، او همدارز د ترګری ځنې داسې پیښې مخ ترغلي دي چې ورسره تعلیم یافته ځوانان تړاو لري. ورسپانه لیکي په دې لړ کې سخت ګامونه پورته کولو ته اړتیا ده. د مقالې غټې برخې له ملیحه امیرزاده ورو.
ډان ورسپانه لیکي په مردان کې په تیرو ورځو کې ځانمرګي برید کوي، یو طرف ته په هیواد کې موجود د ترهګرۍ د ګواښ یادګیرنه کوي، نو بل طرف ته د ملک له نورو برخو خبرونه هم د اندېښنې وړ دي. روانه اونۍ د پنجاب صوبې د ترهګرۍ د مخنیوي څانګې سرګند کړه چې په سیالکوټ ښار کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تړاو لرونکي 8 مبینه کسان نیولې دي چې ورسره د پروپاګنډې مواد وو. رسپانه لیکي دوی په هیواد کې د مبینه حملو پلان لرلو. رسپانه د کراچۍ د سفورګوټ ته پیښې خبره کوي چې ککړ کسانو یې د یونیورسيټیانو نه زده کړې ترلاسه کړې وي. بلخو د لاهور دا خبر چې د یو شخصي یونیورسيټي یو استاد د حزب تحریر نومې وسلوالې ډلې سره په تړاو تورن دي، دا ښایي چې سخت نظر ساتلو ته ضرورت دی. رسپانه لیکي داسې فکر کیږي چې دا هر څه یو نوې خبره ده، خو زیاتوي په اصل کې داسې نه ده، بلکې په 2002 کال کې د یو امریکایي خبریال ډینیل پرل وژنه له عمر شیخ سره تړل شوې چې د پاکستان او برېټانیې په پوهنتونونو کې زده کړې ترلاسه کړې وي. رسپانه لیکي القاعدې هم په تیرو کلونو کې خاري تعلیم یافته او د منځنۍ طبقې کسانو ته مخه کړې ده. بلخوا د اسلامي دولت وسلواله ډله د پروپاګنډې په طریقې کار کې زیات مخکې ښکاري. رسپانلی کې دا د اندېښنې خبره ده چې د پاکستان ریاست د وسلوالو د زیاتېدونکو ګواښ په وړاندې تیار نه ښکاري، چې پر یوټیوب یې بندیز خو لګولې خو په انټرنیټ لکړه کې ډک مواد د خپرېدو د مخنیوي ستراتیژي نه لري. رسپانه دا مهم بولي چې باید د ریاست ته هڅو ترڅنګ د ټولنه او شخصي ادارې هم خپل مرسته وکړي. رسپانلی کې اوسنی چیلنج دا دی چې له کالجونو او پوهنتونونو تعلیم یافته ځوانان فارغ شي چې نه یوازې مهارت لري بلکې پاکستان د امن او استحکام په لور هم بوزي. رسپانلی کې د ترګری مسله یوازې د فاټا او نورو ترګری زپلو سیمو نه ده، بلکې ټول پاکستان یې تر اغیز لاندې دی.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
ډیلی ټایمز ورسپاڼه په یوه درجه کې لیکي په افغانستان کې ورستر بلې حالات خرابیږي او طالبان د افغان ځواکونو په وړاندې مهمې بریاوې ترلاسه کوي. دا براچ حال کې دا چې افغان ولسمشر اشرف غنی په دې وروستیو کې ویلي دي چې طالبان دې په ترهګرۍ او سوله کې د یوې انتخاب وکړي. دریالی کی باید په افغانستان کې خپل ټول هیوادونه د دغه هیواد په سوله او ثبات کې خپل رښتینی کردار ولوبوي. د ادارې ځنې برخه له انیس اجمل اورو.
دلی ټایمز ورځپاڼه په یوې ادارې کې لیکي په داسې حال کې چې افغان ولسمشر اشرف غنی د بد امنۍ د ختمولو لپاره هڅې کوي او د سولې ټول امکانات یې د ترهګرۍ ختمېدو له شرایطو سره تړلي دي. په افغانستان کې ورځ تر بلې حالات خرابېږي. افغان ولسمشر طالبانو ته دوه لارې ورکړې دي چې طالبان دې په سولې او ترهګرۍ کې د یوې لارې انتخاب وکړي. نوموړي د خبرداري هم ورکړې دي چې ترهګري به په یو صورت کې هم د برداشت وړ خبره نه وي. ادارې لیکي د 2001 کال را پدی خوا چې کله طالبان د امریکا لخوا د واک لري کړل شو، نو د پاکستان د پخانی واکمن پرویز مشرف حکومت بیا هم له طالبانو سره خپلې پټې اړیکې وساتلې، خو پاکستان تر اوسه له طالبانو سره د اړیکو ساتلو تورونه ردوي. دلی ټایمز لیکي امریکا ته هغه مهال د ټولو حالاتو معلومات و، خو بیا یې د دوو وجوهاتو له وجې پر پاکستان باور کاو. په دې کې لومړی وجه دا وه چې امریکا ته په افغانستان کې چې سمندر ته لاره نه لري د عملیاتو کول لپاره د پاکستان ضرورت و، او دویمه وجه دا وه چې په سیمه کې د پاکستان پوځ یوازینی طاقتور ځواک و چې په افغانستان کې د امریکا د اوږدې مودې پاتې کېدو لپاره رول لوبولی شي. ادارې لیکي کله چې وسلوالو په پاکستان کې بریدونه پیل کړل، نو د اسټابلیشمنت کړنلارو کې بدلون په کتو راغی. د امنیتي ځواکونو په ځایونو د وسلوالو بریدونو اسټابلیشمنت دیتا اړ کړ چې خپل سوچ بدل کړي، او بیا د پېښور آرمی پبلک سکول پیښې خو ټول حالات بدل کړل. ادارې لیکي امریکا او مغربي نړۍ د دې بدلون نه خبر ده، او یو ځل بیا پاکستان دیتا هڅوي چې طالبان د خبرو میز ته د راوستو په لړ کې د خپل اثر استعمال وکړي. ادارې لیکي په دې ټولو موجوده حالاتو کې بیا د چین ګډون هم مهمه ده. د امن په بهیر کې د شاملېدو لپاره چین پاکستان هڅولی شي، او بیا امریکا د افغانستان د لړکی غوښتنه کولی شي. ادارې افغان ولسمشر ته د ورپېښو چیلنجونو په اړه لیکلو سره زیاتوي چې په افغانستان کې طالبانو په بریدونو کې شدت راوستې دي، او د افغان ځواکونو په وړاندې مهمې کامیابیانې ترلاسه کوي. دا ټول حالات د ولسمشر اشرف غنی د حکومت لپاره ډېر مشکله او پیچلې دي. ادارې لیکي چې د طالبانو افغان حکومت په راتلونکو خبرو کې د یو مثبته پرمختګ مخې ته د راتللو هیلې دي. ډیلی ټایمز په اخره کې لیکي په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړی د ټولو ښکېلو ریاستونو په ګټه دی، او دا به په ټوله نړۍ هم یو مثبت اغېز وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوس هم لجمنې سره سم ورسېدلې د ونځي خبرونې د سولې پر لور. د مشال ریډیو د دې خبرونې په ننۍ بڼه کې د پښتو په سیاسي او ټولنیز تاریخ کې ستره برخه لرونکي خدای خدمتګار تحریک پاړه ده. دا خبرونه تاسو هر یک شنبه یا اتوار او هر دوشنبه یا ګل مشال ریډیو اورئ چې کوربې بشیر ګواخ دی.
د سولې پر لور
د سولې پر لور نننۍ خبرونه کې د پښتنو د ټولنیز او سیاسي خدمت کوونکي خدای خدمتگار تحریک په اړه اوري. د تحریک د خپلو سولېزو لارو د برتنوي حکومت او پوز په وړاندې بریالي مبارزه کړې. زه بشیر ګواخیم، هله دا چې تر پایا را سره اوسئ. د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، په 1960 کلونو کې شروع شوی خدای خدمتگار تحریک د خان عبدالغفار خان، باچا خان او دغه څو نورو ملګرو د ټولنیزو بدیو د لری کولو لپاره جوړ کړی و. د تحریک په کلو بانډو کې د ډیرو غړو د رایو ځای کولو وروسته سیاسي شکل اختیار کړ، او په خلکو کې د سیاسي شعور لپاره هڅې شروع کړې. مخکې تر دې چې په خدای خدمتگار تحریک رڼا واچو، باید د بنسټ ایښودونکي باچا خان په اړه معلومات ترلاسه کړو چې هغه ولې د خپلې مبارزې لپاره د ټوپک پر ځای د عدم تشدد لاره اختیار کړه. خان عبدالغفار خان په 1990 کال کې د خیبر پختونخوا په هشنغر کې د خانانو په کورنۍ کې زیږیدلی و. د پلار نوم یې بارام خان و. د نوموړي د ځوانۍ په مهال هندوستان د انګریزانو تر کنټرول لاندې و. په هندوستان کې اوسنۍ پاکستان او بنگلاديش هم شامل وو. نوموړی د عدم تشدد د مبارزې په کارولو سره پر هندوستان د انګریزانو د واکمنۍ خلاف د پښتنو د ازادۍ لپاره کوششونه کړي دي او د دې کار لپاره یې د هندوستان د خپلواکۍ ګټونکي بنسټ ایښودونکي او د کانګرس ګوند مشر مهاتما ګاندي سره ملګرتیا کړې، خو تر دې مخکې هغه د ټولنې د اصلاح لپاره ډېر کار کړی و. دا چې څرنګه د یو خان زوی یعنی باچا خان ته د پښتنو سره په کلی کور کې د ناستې پاستې او کار کولو لپاره د عدم تشدد مبارزې فکر ورغې، په اړه یې د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه ته وایي
چې څنګه د انسانانو یو فطرت وي چې کوم ځای کې بعضې سیزونه د انسانانو د ټولنې په ضد ځي، نو اغلته خلق ضرور داسې را پیدا کیږي چې هغې غور فکر کوي. ما ته داسې ښکاري چې د ډېر الکتوب نه باچا خان او د هغه یو څو ملګرو لکه عبد الاکبر خان او میا جعفر شاه او دې سره تړلي خادم محمد اکبر صاحب او لکه وروسته ورسره بیا نور خلک ملاوېدل، دغه چې کوم ټولګي او داسې د ملګرو د ځوانانو د هلکانو، نو دوی به همیشه دا سوچ کولو یا دا غور فکر به کولو. دا باچا خان په خپل کتاب کې هم لیکلي دي زما جندو جدوجهد کې چې دا افلاس ولې دی، دا غربت ولې دی، دا تنگستی ولې ده، دا بې وسي ولې ده، دا افغانونه ولې دي، دا څه وجه ده چې د دنیا نور قانونه هغه په مخ کې دي. نو دا د 1919 نه ډېره مخکینه خبره ده چې دغه غور فکر به دی کولو په خپلو کې بحث او مباحثه کولی. دغه سوالونه راوچتېدلو لازمن یو نتیجه دا راووته چې دا سوچ وکړه چې د هر سماج یا د هرې ټولنې کې چې کله یو غورځنګ را پیدا کیږي او د مثبت بدلون غاړې ته خبره ځي او د ټولنې د خوشحالۍ غاړې ته ځي، په هغه ځای کې چې کوم خلک اوسیږي د هغې د ترقۍ غاړې ته ځي، خبره پرمختګ غاړې ته ځي، نو په هغې کې ضرور داسې شوي دي چې هغې یو منظم توګه باندې مبارزه کړې ده. یو خو په دې زیات خبرو، یعنی خلکو ځان ځان له جون نه کړي، یو منظم مبارزه کړې ده، منظم کوشش کړی دی، اجتماعي کوشش کړی دی. دویمه خبره ورته دا مخې ته راتله چې ښه، دغه منظم کوشش دا د څه نه شروع کول پکار دی، او دا د څه نه شروع کول پکار هغه 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 سوال و چې د دغه ځای نه شروع وشو.
مخکې تر دې چې باچا خان د 1921 کال د اپریل په میاشت کې د خدایي خدمتګارانو غورځنګ جوړ کړي، هغه د انجمن اصلاح الافاق نه یا د افغان ځوانانو ټولنه او ظلمو جرګې په نامو ټولنې درلودې. باچا خان خپل کارونه له وړو وړو ټولنیزو بدیو په لرې کولو سره شروع کړي وو. د بیلګې په توګه هغه غوښتل چې په پښتنو کې د ښځو سره سم سلوک نه کول او کسبګرو ته په سپکه کتل باید ختم شي. د دې ترڅنګ باچا خان خلک وهڅول چې د کلی کور مسلې د خبرو له لارې حل کړي. باچا خان په خپل کتاب زما ژوند او جدوجهد کې لیکلي چې پښتنو کې ټولې شخړې یوازې په دې طریقه هم ختمېدای شي چې کله سره کینی نو بغیر له زړه نازړه توبه یو بل ته د ورپېښې ستونزې په اړه سپینې خبرې وکړي تر څو د ستونزې سوله ییز حل راووځي. د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین وای
یو اړخ دا و چې څنګه داسې وکړو چې دا د مشرانو چې کوم جنریشن دی یا نسل دی دا خو په خپل ځای موجود دی، سر خو به کار کوو، خو چې د غیر روان نسل خو څه علاج وشي یا د غیر روان نسل دپاره خو څه داسې وشي چې او فوري طور وشي چې هغه د سوچ په حواله او د مکالمې په حواله او د تنازعو د حل دپاره د خبرو اترو په حواله په مخکې خبره بوزي او هنرونه هم ورسره وي او تخلیقي کارونه هم کولی شي او په خپل چې کوم د هغه کلي کوڅې وزډم دی یا حکمت دی هغه حکمت باندې ادارې مدرولی شي. نو هغې دپاره خو هغې تحریک اصلاح الافاق نه جوړ کړه او په هغه حساب یې د داسې سکولونه خلاص کړه چې هغې کې یو غاړې ته خو نوي علومو او داسې علومو مو لکه داسې ژبې هم شامل شو، مثلا انګریزي چې د نورې دنیا نه ماشومان خبرېدی شو، نوی نسل خبرېدی شو، دې سره سره روایتي هنرونه هم شامل شو. د سکولونو چې کوم آزاد سکولونه وي د هغې سالانه کانفرنس کې به ډېر شی خلک چې کوم دغه بچو مور پلارو هغه هم راغوښته، د علاقې مشران هم راغوښته.
نږدې ټول څېړونکي په دې اړه یوه خوله دي چې د عدم تشدد مبارزې لپاره کارکوونکي کس باید لومړی د دې لارې اصول په خپل ځان عملي کړي. باچا خان همداسې کول. د نوموړي له کتاب زما ژوند او جدجهد معلومیږي او لیکوالانو هم لیکلي چې باچا خان به چې کله کوم کلي ته لاړ نو هلته به د نایي، جولا، نداف، دیقان یا کوم بل داسې کس کره میلمه کېده چې په کلي کور کې به ورته خلکو بد کتل. نوموړی غوښتل په دې توګه په عملی ډول وښیي چې پښتانه باید د کسبګرو سره سم سلوک وکړي. ډاکټر مکولیکا بنرجی چې پر باچا خانې د بیټوپکا پښتون په نامه په انګریزي ژبه یو کتاب لیکلی د مشال رډیو د سولې پر لور خپرونې ته وایي،
باچا خان د پښتنو هرې سیمې ته ورغلی و. کله چې ما د هغه په اړه څېړنه کوله او خدایي خدمتکارانو سره مې خبرې وکړې نو په هر ځای کې هغوی او یا یې کورنۍ راته وویل چې باچا خان دلته راغلی و. هغه به د کلي خلکو ته واړه واړه شیان ورزده کول، مثلا پر حکومت د پړې اچولو پر ځای څنګه خپلې کوڅې پاکې وساتو. هغه دې لړ کې عملی کار هم کاوه، جارو به یې راواخیسته او صفایي به یې شروع کړه. خلکو به چې دی لیده نو ویل به یې چې دومره لوی خان په خپله کار کوي نو موږ ولې همداسې کښینو. مطلب دا چې نوموړي ډېر وخت په دې تیر کړی چې خلکو ته له بده کاره د لیرې اوسېدو لارې وښیي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونه اورئ. باچا خان د هندوستان د بانی او عدم تشدد مبارزې سرلاری مهاتما ګاندی ډېر نږدې ملګری و. د سرحدي ګاندی په نامه جوړ شوی ډاکومنټري فلم کې د مهاتما ګاندی لمسی راجموهن ګاندی وایي چې باچا خان او ګاندی دواړه دومره ښه ملګري وو چې روحاني ورونه بلل کېدل او هر کار به یو بل سره په مشوره کاوه. باچا خان په 1960 کال کې د انجمن اصلاح الافاق نه په نوم ټولنه جوړه کړې چې څو کاله پسې په خدایي خدمتګار تحریک بدل کړه. وروسته د مهاتما ګاندی په مشرۍ کانګرس سره سیاسي ملګرتیا شروع کړه تر څو د انګریزانو د وستلو او پښتنو د حقونو لپاره مبارزه وکړي. ځینې خلک فکر کوي چې باچا خان د عدم تشدد مبارزې فلسفه له ګاندی اخیستې وه، خو خادم حسین وایي داسې نه ده او باچا خان سره دا سوچ له ډېر پخوا راهیسې و.
بنیادی د عدم تشدد دا سوال دغه ځای نه راولاړ شو، خو د هغه وخت و چې کله باچا خان نه چېرته ګاندی سره لیدل کړي وو نه باچا خان داسې یو تحریک کې شامل وو چې هغه د هند په حواله وو. دا خالص د کلي کوڅې د چم مالت او د هغې نه وروسته د پښتونخوا په حواله دا سوچ را پیدا شو.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو په خدایي خدمتګار تحریک کې د کلو، بانډو، عام خلکو برخه درلوده. د تحریک کې د ډیرو خلکو موجودیت وجه تر ډیره دا ښودل کیږي چې باچا خان هر سړی ته په یو حیثیت او په قدر کتل. د خدایي خدمتګار تحریک غړو به د یوې نښې په توګه سرې جامې اغوستلې. د خلکو ته سور کمیسي یا سرخ پوشان هم ویل کېدل. د پېښور اوسیدونکي غلام رسول یو له هغو خدایي خدمتګارانو یا سرخ پوشانو څخه دی چې د باچا خان د عدم تشدد مبارزې ملګری و. هغه څه موده وړاندې مشال ریډیو ته وویل چې کله یوې خوا د هند په نورو برخو کې مهاتما ګاندی د تشدد د نه استعمالولو د سیاست له لارې پر انګریزانو ځمکه تنګه کړې وه، نو له بلې خوا باچا خان په خلکو کې د عدم تشدد د روح په پوکلو سره انګریزانو ته سردردی جوړه کړې وه.
سن 1925 کې زما پلار د سیستي کا اخیسته و، نو دغه د سن 1925 کې زما پلار یو څه کا اخیسته و د خدای خدمتګار تاریخ کې. نو هغه نه پس سن 1930 اجلاس کوم چې اپریل سن 1930 کې، نو هغه اجلاس کې والی صاحب نے شامل کړه. دیم جلکا زما پلار مقرر کا پر میا گجر ہو کے میا گجر کر لے کنا جی ادا تقریباً دا اپریل کی خبر سے جو دا اگست کی اگست و میاز کے سن 1930 کی چکم دا جلکا جلکا زما پلار مقرر ہے نو آگے واس یو دیر عظیم شان جلکا سے ادا کول ترنگے آگے واس ڈپٹی کمشنر و کول نو هغه پر پرې کولو لولو لیپ کانتی پر پرې کولو نو هغه د وځي بیره ډوب جو نو هغه ځای نه ما دوه جنازه زما پلار کلی تر وله. بیا هغه نفس سن 1932 کې دا هو د سنتي خبره وا
قانوني سے بچیس کے سول نہ فرمانی کا خبر دا وا کہ من سے پیدا کیو نہ من سے دا تربیت دے ور کولے شو کہ ارے دا دا وطن نہ دا بادشاہ خان دا نہ دا بولی خان دے دا وطن زمن دے خورے من پیدا یو دے خورے حق ادا کو دے وطن دا آزادی دا خاطر من دے دے کی کامل تھی
تاسیل مشال ریڈیو د سولې پر لور خبرونه اوري د انګريزانو وخت کې په پېښور او خاوشا سیمو کې خونځي بيخي کم او غریبو خلکو پکې سبق نه شوېل نو د تاریخ په هانو په وینا باچا خان د ترنګزو حاجی صاحب زینو نورو دینی عالمانو او قومي مشرانو سره د خلکو لپاره په اوتمانزو کې یو خونځي یا مدرسه جوړ کړه کڅ هم بچا خان ډیر زمکی او جدادونه درلودل او کولې شول خپل بچی په انګریزي خونځو کې داخل کی خنموړي دا بهتر او غنلا چې ماشومان د کلی د غریبو خلکو سره یوځای د په جوړکړي خونځ کې درسونه پر مخبوزي ډاکټر مکولیکا بنرجی وای د خلکو سره دغه سي چلند او رویه د دې سبب شو چې د بچا خان پلوینو هر هغه څه کول چې نموړي ورته ویل او په سیاسي لحاظ سم وو
هغه خدای خدمتکار تحریک ډیر قوي وو دویمه نړیواله جګړه روانه وه برتانیه پوځیانو ته ضرورت درلود دوی غوښتل پښتانه په دې جنگ کې د دوی ترڅنګ ودرېږي او امید یې دا و چې پښتانه به ورسره ودرېږي ځکه چې دوی ته ویل چې تاسو ډیر بهادر جنگیالي یاست خو بچا خان خلکو ته ویل چې موږ په دې جګړه کې برخه نه اخلو ټوپک به نه راخلو دا د خلکو لپاره ډیره مشکله فیصله و ځکه چې برتانیه په پوځ کې تنخواه ورکوله د هر پوځي کورنۍ ته خوراک او نور سہولتونه برابرول بیا هم خلکو د بچا خان خبره ومنله
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو زه بشیر غواخ در سره اوس مخخه کوم زکه چې د خبرونه روسته او شی بوتره ورسیدو تر بلې ونې مو په خدای سپارم خوشاله اوسئ